سیمه ایزو شوراګانو ترمنځ د همغږۍ په هدف د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت په نوښت د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو دوه ورځنی سیمینار جوړ شو چې د افغانستان د 34 ولایتونو د سیمه ایزو شوراګانو استازو پکې ګډون کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د دغه سیمینار په پرانیستونکو غونډه کې وویل چې په افغانستان کې هغه پروژې چې د بیلابیلو ادارو لخوا پلي کیږي په ټولو افغانانو پورې اړه لري او د ساتنې په برخه کې د خلکو لخوا غوره شوی سیمه ایزی شوراګانې لوی رول لوبولی شي.
هر پروژې کې توسط مردم محل، توسط شوراها
دی وی هر هغه پروژه چې د سیمه د خلکو او سیمه ایزی شوراګان لخوا او یا هم د دوی په مشوره پلان شوی او پلی شوی د هغې دوام تضمین شوی دی. موږ چې کومې 15,000 شوراګانې لرو، تاسیسات او ډاکټران یې خوندي دي. په دغه دوه ورځني سیمینار کې د افغانستان د ښځو چارو پوهنې او د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت مرستیالانو هم ګډون کړی و او هیله یې وښوده چې د دولت او د خلکو د شوراګانو ترمنځ به فاصله نوره هم رالنډه او په خپله کې هم د دوی همکاري زیاته شي. دغه شان د سیمینار ګډونوالو هم دا هیله درلوده چې خپلو سیمه ییزو ستونزو ته د هواري لار بیا مومي. د پکتیکا ولایت د خلکو د یوې شورا استازي ډاکټر غاټول ازادۍ راډیو ته وویل:
نو موږ خو دا تمه لرو چې موږ د خپل مشکلات د چارواکو تر غوږو پورې ورسوو. په نورو ولایتونو کې په ولسوالیو کې سل بستره شفاخانې شته دي، اما پکتیکا مرکز د یو ولایت په یوه کې تر اوسه پورې اویا بستره شفاخانه ده.
د افغانستان د عامې روغتیا پوهنې او د کلیو پراختیا وزارت چارواکی وایي چې دوی د خلکو شوراګانو سره د نږدې همکارۍ په ترڅ کې هڅه کوي چې لومړیتوبونه په نخه او په هماغو برخو کې یو شمېر ټولګټې پروژې او پروګرامونه پلي کړي. یو شمېر شکایتونه شته چې په لورو پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول د روغتیا په برخه کې خلک له ستونزو سره مخ دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روغتیايي اساسي خدمتونو لمن پراخه شوې او په دې برخه کې ګڼ شمېر بریاوې ترلاسه کړې دي.
سیمایز او نړیوال راپورونه را اخلو. د پېښور شهر خیبر بازار ته نږدې نن په یو چاودنه کې په لسګونو کسان ووژل سل او یا هم ټپیان سل. په اړه لسیمې د ازادي راډیو خبریال رپورت لري.
د پاکستان د سرحد ایالت مرکز پېښور ښار نن یو وار بیا یوې قوي چاودنې ولړزاو. دا چاودنه د چوکیدګر سره په خوا کې د پیپل منډۍ په سیمه کې وشوه. د پېښور ښار یو امنیتي مسؤل صاحبزاده انیس وایي دوی نشي ویلی چې دا ځان وژونکي حمله وه که د موټر بم چاودنه. په کوم مارکیټ کې چې چاودنه شوې هلته موټر دننه نشي ورتلی، نو زموږ د تحقیقاتي ادارو پلټنې به روښانه کړي چې دا د ځان وژنې حمله وه که بمي چاودنه. تر دې ګړی زموږ ټوله توجه د خلکو د ژغورنې په لورې ده. چاودنه د ګڼې ګوڼې نه په یوه ډکه سیمه چاینا مارکیټ کې وشوه چې ترڅنګ یې د پېښور کوچي بازار او مینا بازار سیمې هم موقعیت لري. د چاودنې له امله ګڼ شمېر دوکانونو او موټرونو اور واخیست او لږه شېبه پس یوه ودانۍ هم په سیمه کې راپرېوته. په پېښه کې ټپي او وژل شوي کسان د پېښور لیډي ریډینګ روغتون ته رسول شوي دي. په دغه او نورو روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د روغتون مسؤلین وایي په وژلو شوو او ټپیانو کې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي. د پېښور دا چاودنه په داسې حال کې شوې ده چې د تیرو څو اونیو راهیسې په پېښور ښار کې جدي امنیت نیول شوی دی. د ښار په بېلابېلو څنډو کې د پولیسو مامورین د امنیت د ساتلو لپاره موظف دي او ښار ته د ننوتونکو خلکو تلاشي هم اخیستل کېږي، خو د دې باوجود هم نه د چاودنو او نه د ځانمرګو بریدونو مخه نیول شوې ده. د ښار د پولیسو یو مشر عزیز خان د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د دا ډول پېښو مخه نه نیول کېږي وایي: د سرحد د اطلاعاتو وزیر می افتخار وایي ترهګر دا ډول بریدونه د دې لپاره کوي چې وزیرستان او سوات کې د پاکستان د فوز د عملیاتو مخه ډب شي او حکومت روغې جوړې ته غاړه کېږدي. نوموړی زیاتوي:
دشمن د
اکتوبر میاشت د ټول پاکستان لپاره په عمومي ډول او د پېښور لپاره په خصوصي توګه ډېره خونړۍ او مرګونه وه. برید کوونکو صدر خیبر بازار، حیات آباد او اوس په پیپل منډۍ کې اولسي خلک په نښه کړل، خو خلک نن هم حیران دي چې د دوی طالبانو سره څه دښمنی ده او طالبان دوی ولې په نښه کوي. خو د دا ډول بریدونو پړه که څه هم حکومت د طالبانو په غاړه چوي، خو هغوی یې هم مسؤلیت نه مني.
و هم اوریدل چې په پېښور کې 14 سوی د وروستي راپورونه وایي چې په دې حمله کې تر 80 زیات کسان وژل شوي. په پېښور کې د یو روغتون مسؤل ویلي دي چې تر اوسه تر 200 زیات ټپیان ور انتقال شوي. 14 په داسې حال کې شوي چې نن اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ورسېده. د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو محکمې په حق کې پرون هم د یوګسلاویا د پخواني مشر رضوان کراجیچ محاکمه پر مخ وړه، خو نوموړي چې د بوسنیا په جګړه او سربرنیسیا کې په عام وژنه په لاس لرلو او جنګي جرمونو تورن دي، د محاکمې په جریان کې هم حاضر نه. کراجیت دا محاکمه تحریم کړي او ویلي دي چې دته د دفاعي په برابرولو کې کافي وخت نه دی ورکړ سوی. نوریاس نوری په دې اړه جزئیات لري.
د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو د محاکمې په سالون کې پرون د کراجیچ ویناوي او د هغه د ثبت شویو ټلیفوني مکالمو ځینې برخې چې پکې دی، په بوسنیا کې له سربیانو پرته د نورو قومونو په لمنځه وړلو ټینګار کوي، په لوړ آواز واورول شوې. د دې محاکمې په دوهمه ورځ هم تورن په بوسنیا کې د سربیانو پخوانی مشر رادوان کراجیچ غایب و. که څه هم هغه ته خبرداری ورکول شوی و چې که په محاکمه کې حاضر نشي، قاضي به په غیابت کې فیصله وکړي او دی به دا فرصت له لاسه ورکړي چې له ځانه دفاع وکړي. کراجیچ دا محاکمه په دې خاطر تحریم کړې چې د ده په وینا ورته د دفاعي جوړولو لپاره کافي وخت نه دی ورکړل شوی. د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د جنګي جرمونو دا محاکمه هڅه کوي چې د بالکان د جګړو په جریان کې چې د 1990 لسیزې په سر کې پیل شوې، د څه باندې 3000 کسانو د وژنې عاملین چې ډېری د بوسنیا سربیانو په لاس وژل شوي محاکمه کړي. څرنوال آلن تیګر کراجیچ په دې تورن کړ چې د بوسنیا په 4 کلنه جګړه کې د سربیانو هغه مشر و چې په هیڅ ډول په مشرتابه او د ځواکونو د عمومي قمندانۍ پر دندې شک نه شي کېدی. د سربیانو هغه مشر چې د دغې جګړې په جریان کې د سربي ځواکونو لخوا د بېرحمانه ظلمونو او وژنو مسؤل بلل کېږي. هغه وویل کراجیچ د ناسیونالیستي ځواک په خپلولو او د کرکې او ویرې د خپرېدو له لارې غوښتل په بوسنیا کې چې محاصره وه د قومي تصفیې مفکوره عملي
کړي.
نوموړي په بوسنیا او هرزګوینه کې په ډېره زیاته پیمانه اقلیتونه تصفیه او پایتخت محاصره کړی و. حتی د دې هڅو د پیل دمخه چې د ځواکونو عمومي قمندانو د 1991 کال په اکتوبر کې ویلي و چې په سرایو به څه راځي، دوی باید پوه شي چې 6000 وسلوالو سربیانو سرایو محاصره کړې ده، دغه لیونیان دوی به ورک شي. څارنوالانو نوموړی په دې تورن کړی چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ په بوسنیا کې په کلیو او بانډو کې قومي تصفیه پیل کړې وه او غوښتل چې په سیمه کې له سربیانو څخه جوړ یو سوچه دولت رامنځته کړي. پر نوموړي تور پورې شوی چې په 1995 کال کې په سربرینیڅه کې د سربي ځواکونو په لاس د 8000 مسلمانانو، سړیو او هلکانو په قتل عام کې لاس درلود. د محکمې د سالون د باندې د بوسنیا اوسیدونکو اسناف موجد چې له دغو